سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسې ازادي راډیو اوري په فراه ولایت کې نن د کاپ وما دی بمین په چودنه کې دی کورنۍ دوه غړي خپل ژوند له لاسه ورکړ د کورنۍ رسنیو د راپور لمخې د فراه د سریمیشې ادارې چې طالبان یې درکوي ولې چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په دغه کلی کې د بهرنۍ ځواکونو په پوښتنې مرکز کې شوې ده راپورونه زیاتوي چې په پیښه کې همداراز د استوګنې درې کورونه هم ویجاړ شوي دي د چودنې د څراغوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي په کندهار کې د طالبان یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د وکور د چد پریوتو په نتیجه کې څلور کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو هغه همداراز یادونه کړې ده چې د کندهار په پنځمه ناحیه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شوی دی د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یو بیان کې همداراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم مړې او وژلې دي په همدې حال کې په روزګانولایت کې د طالبان سیمه ایز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو او سیلونو د راوتو له کبله د روزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د وارو ورېدو او د لید د ساحد لنډېدو له کبله د ټول مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتاً بنده شوې ده د وزارت وین محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سه شنبه د نیمې شپې په دوه بجو بنده شوه نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګل شي او لاره به خلاصه شي ښاغلي اقشناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پورې لاره تک راتک څخه دې ډډه وکړي د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال نه ولایتونه له پلازمینې سره نخلوي د ژمي په موسم کې د درنو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندیږي خو بیرته پرانستل کیږي د طالبانو د چارواکو او برېټانیا تایید کړی دی چې یو برېټانوي وګړی او د غمیرمن په افغانستان کې نیول شوی دی د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت پرون د شنبې په یوه بیان کې ویلي دی چې د نیول شوي کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین په دلمتین قانیل قول راپور کړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانوي دي دریم یو چینایي ول اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دی چې د دې قضیه د حل هڅې کوله نیول شوی دی قانیل د دې کسانو په اړه نور زیات دې ورکړې ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون په اړه غاور روان دی روسي خبرم ته چې امریکایي سناتور وایي چې تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره ولایها سناتا سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیر شپه پر خپل اکسپانې په یو بیان کې ویل چې تر هغه وروسته د امریکا دښمنان باید د امریکایي مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي هغه شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې تر هغه سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې تر هغه وروسته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅې رهبری کوي مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي هستی یو شمیر بې وزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرسته د دوام ورکړي
بیروزګاری بیخی خراب کړی نو روی هیله مامداده تر څو نړیوال بشري مرسته د افغانستان د وګړو سره وي
افغانستان کې د رسنیو ژورنالستانو کاری وضعیت
په دې وروسته کې افغانستان کې د بیګم رادیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول شو
او د جرمني نوي حکومت پرمسته کې د سره د کار کولاندې خني
زمون نظر ته بیر چې څه محدودیتونه پر کډواله باندې پالمان کې ولګول شي
خبرونه کې نور پرونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو امریکایي سناتور ویلي تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبان حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي
امریکایی سناتور ټیم شهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې شهی تیر شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي
It was very important for me to make sure
da zamana para deram muhim da che da qanun tasweeb shi zaka che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza work ko che tarhagri so sasbanun ta lad shi په ځنګړې توګه هغه مهال چې زموږ ملي پور 36 تریلیون ډالر تر رسیدلی او لا هم واده کوي.
ټیم شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی توبرویل او بل هګریټي سریاو زید علیها د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که د علیها د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلی ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپله مرستې ته اړتیا لري. د یادونه ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی، باقر باندې څوک د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرستې ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي، خو د بشریت له نگاه نه باید مونږ سره دا مرستې ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د چارو لښونکي ښاغلی محمد یوسف امیزازي څخه وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکایي مرستې ترهګرو ډلو ته رسیږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دي څوک تروریستان دي، خو زه غواړم چې خپل بحث د یوه دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په هغه د منځ کې چې رقابتونه دي دغه پایلې تر شول شي ترهګر تروریزم او قتل و کشتار و بناره که پا جهان که خصوصا تا افغانستان که دیر زیاد شد. افغانستان خلق دی تعلیم دی پرمختار دی هر چه نپاد شد و ملک اورار شد و میلیون افغانان مهاجر شد. کچی تا در رقابتون دی دوی منفی خپل منجی نو ایزو فکر کنم چه نبو ترهګر و ایزو نبو تروریستان و ایزو مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باید دې شي ویلي چې ترهګر او تروریزم قوي شي پیاوړی شي، وسلې چا ورکولې څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نشته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، موږ توان نه لرو د مرمې چا ورکولې. دا یوه طرف ته ده. بل پاتې شته دی کومه موضوع جمهوریت کې یو نخود چا کوم کمک نه لري.
خو زازای صاحب
چې دغه پیسې چیرته؟
بله اوس پختنه ممدت پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي. دا لاسونه تر کومه کچې دي که دغه باست امریکایي سناتور لور مترکیږي لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود بیا تر کومه کچې دي؟
دا د په لوی کچې ده. دا په لوی کچې ده نه ما خو مو خبرې نه مونږ واد ده مونږ د خپل کلو باندې ولایات دې نه رکیږو ولایت کې مرسته شوې ده چې نه دي کېنې شوې او دا مرسته خو کې تاسو نه ده چې د خلک دې هغه اقتصادي هغه مشکلات نه خلاصي دا یو ابتدایي مرسته دي چې شوې دي لیکن هغه مرسته چې باید وشي چې خلکو کودريږي د کار زمينه ورته مساعد شي خلک تشویق شي په واړه سرمایه گذاری کې هغه ته د کار زمينه برابر شي هغه ته د فعالیت زمينه برابر شي چې تاسو وکولی شئ د په خپل ډوډۍ دغه مرستو له تل خبره آینده کې خپل ځان ته پیدا کړئ. یو زنه پیغام شو د سره کوم یو گیم شروع شوی دا یا په دې حواله لکه چې پیسې زیات شي وی دی او بل دغه نړیواله موسسې تاسو ماشاتي وګوري تاسو په یو کې ډیر فساد موجود دی په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دی بودغه لوجستیک رسو او څومره فساد پکې موجود و یعنی ډیر لوی فساد مجبور و موجود و هغه خپل نړیوال ټولنې راوستي د قراردادونه نړیوال ټولنې ورکړې وې هغه څه شناخت و یعنی د یو جیب نه پیسې اخیستل کېدی بل جیب ده او
دغه وانه غدوت غونډه په وانه خو زازای سیبوس کدا هم راستي بندیږي د بندیدو خبره سوي ده کغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي د افغانستان خلکو سره کې بیا د ټول مورد رواخلو په عامه خلکو باندې متاسب باسول رودات څومره د عامه خلکو پر ژوند باندې منفي اغیز کوي ځکه ورته مخم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی
ګوري بندول د مرستو د فکر کوم چې دا درست کار نه ده ځکه نړیواله ټولنه اندې دا جوړه شری ده چې په ډیرو برخو کې خصوصا دی هغه وادو چې حالته افغار نشته او جنگونه وو او د جنگونو هم د مو خپل داخلي مشکلات نو دوی باید مرسته وکړي خو د مرستو باندې د ترنګواله باندې باید دوی باید جدي غور وکړي اوس موږ دلته د افغانستان کې ولسی بنسټونه لرو مونه هادونه لرو کې کول شي چې دغه نه هادو دغه بنسټو له طریقه مستقیما ولسته دی ولست له طرفه باید هغه شي دغه امرستي وشي لارې چاري موجودې دي خور کې زه ولا کو پیږم چې دغه لريواله ټولنه دوه به سي واره ده چې دا نشي کولای چې امرستي هغه خپل حق ده کو ته ارمن چې څوک ته ار دی او ته ورسته وي مو به شي شک به دغه
د چارشنونکو ښاغلی یوسف امیزازی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان له خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او وای ک سهم د بیگم رادیو خپل خبرونه لسره پیل کړی دی خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکو له هم د طالبانو په بند کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کې د غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه‌شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي ک څوم د بیگم رادیو خبرونه لسره پیل شوی خود دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته وویل
هرچند مسؤلان
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم رادیو کارکونکو به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکو لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم رادیو کارکونکو ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
که څوم د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم رادیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه رادیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی. خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکوونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22 اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د روانې فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکوونکو له لوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکوونکي هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول شول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول او چې دا په خپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدار زمونږ خبرنگاران هم مجبور کیږي چې نور هیواتو ته لاړ شي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
دغه راډیو د بندیدو او د کارکونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په 8مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړې دي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادا کوي چې د طالبانو د څوکنو لخوا نامناسب چلند ورسره کیږي. د اطلاعاتو حکومت د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمندانۍ په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
د
کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د خیرخانې د 500 فامیلۍ او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې د هویت او غږ خپرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل شوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللې دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خبرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې شوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ ویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده. خدای په عین حال کې خبرداري ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې د اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین خپل لویدیزو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو د استولو د نظریه په برخه کې پرمختګ شوی دی. خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سوله ساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سوله ساتو ځواکونو د استولو له طرحه سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي. ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نور جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا هم دا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگټن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جیو د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېمې کلیسې په اړه. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړی پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی لخپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دغه واد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمنی ته د لیږدولو په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سې شنبه په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مېسته کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتقامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفی هم وویل،
زمان نظر طبیعي چې یو څه محدودیتونه پر کډوالو باندې په آلمان کې ولګول شي، په ځانګړې توګه هغه غیر قانوني کډوال چې په آلمان کې اوسیږي، یا شیبونګ فربوت لري، یا تحملي کی ډولډونګ لري دلته، یا کسان چې مثلا تازه غاړي آلمان تراشي د قاچاقي لارونه، یا مثلا هغه کسان چې د دوی کې سونه په جریان کې دي یا کار پرې روان دی، دغه ټاکنې پر دغه بهیر باندې منفي اغیز کولای شي، او دا طبیعي ده.
بلخوا ځینې افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې جرمني ته د لیږدولو په تمه دي، هم ویره لري چې د کډوالۍ ضد پالیسۍ به د هیواد ته لږ وخت سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیز ولري. لدی ډلې شګوفې ازادي راډیو ته وویل،
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه پخوا په شان باندې به بیا هم دوی حمایت کړي که نه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي. نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کړي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زونټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې، د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسله وه. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 212 څوکیو ګټلې، چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاود کړي دي.
یو شمیر افغان کروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشتوالی او د طالبان له لوري د دوی د کروندو د تخریب له امله د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې،
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي تر څو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي، او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي تر څو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپل سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یو لویه سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنم او جوارو نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کری، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزې زمینه مساعده شي، او یو شمیر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له 0.5 جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږکال په افغانستان کې پر 2,202 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي.
د ازادي رادیو راتلونکي خبرونه تاندې څنګ د تاسکول شي چې د خبرونه واوري. سلام نو وخت مخیر ده. افغانستان په وخت نه نیم بجو شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ کیږئ. اوسم پامکړی خبرونه ته په فراه ولایت کې نن د کب و مادی په ماین په چودنه کې د وی کورنۍ دوه غړو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کورنۍ رسنوی د راپور له مخې د فراه د سری میاشې ادارې چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په د کلی کې د بهرنۍ ځواکونو په پخواني مرکز کې شوې ده. راپور زیاتوي چې په پیښه کې همداراز د استوګنې 3 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د چودنې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د طالبانی وسیمه چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د یو کور د چد پریوتو په نتیجه کې 4 کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د کبومه د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو. هغه هم دراز یادونه کړې ده چې د کندهار په 5 مانیه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شو دی. د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یو بیان کې هم دراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم وړي او وژلې دي. په همدې حال کې روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو او سیلونو د راوتلو له کبله د روزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ هم تړل شوې ده.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نو وخت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانیږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو. ملتیا مو وکړي.
قا
قدر من اوردونکو د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا اخرم سبا ته ایران یم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتمن رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپیونز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیله لاره ده، یو بیله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو لی تاسو د خوانځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوست چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ.
کله چې موږ ښوونځی لوسته نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحانو، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او خیز ده کم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي آرام چاپیریال لټوي بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړه، غواړی هم داسې څه وایي؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي؟
اغلی فرشتې، زه باید دا وایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبا ځوانه انرژي ورسره ووسی، په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نو وختونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارتس نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمين کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخ کې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخ کې روان دي او په نظر نس کولای چې او څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول لټۍ کې راځي، د لټۍ به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته، دا په یو لار یا په بل لار یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري، او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ کزان چیرته هغه سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته. ده یو خو په ورځنی ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زکوم، او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې ترڅنګ غتالمی لاس راوړنې یا د تجربه لنګانه کوي، ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي. او دا موږ غوړه نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غونډې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی، کچېره تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو، یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت ستنه تنوع ست هیڅ شي نسته په ژوند کې، د سي ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې پټوله کې به وای چې دای بهانه کوي چې مثلا می اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دی بل طرف دی، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي، حد اقل دنه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي، خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، که لږ مې په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لږ لږ کار وکړي تر څو یو غښتلی او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري، مثلا که یو کار کې دی بندیږي هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي د تغییر کړي، یعنی خپل نوښتونه د تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې موږ د مکتب نه خلاص شو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې ومدا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی، او ما چې کله شروع کړې دا په راستو چپلاس په پیژندلای دی، همیشه په نوښتو سره هم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای، نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل، مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول، او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري، سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی، نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي نو په څنګه کې بل نه وخت چې هغه کې به تفریح هم، چې ته تفریح وکې، سیاحت وکې، خزایو کې مناظر وکې، وګرځي، طبي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوی دي، دوی نس کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. لدې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه خزینه ځوانان چې دي مثلا هغه ته خو هیڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره اولین کې زندگی ته تغییرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپله حداقل هغه پانتون خلاص کړي او بل دغه د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
که تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اړه
انسان ته اقل مثلا مثال ویم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ داغي اصلا وارزونه لري، هغه رنګ داغي ستا زړوي. خو متاسفانه زمینه د افغانستان ځوانان ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل په رفتار کې حداقل نوښت راولي. یو سروې دی وکړي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شوي دي، څومره راته رانږدې شوي دي، کولی شي چې دوی پکې یو تغییرات راولي خپل په زندگی کې، یو نوښت راولي. نو اهم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي، او همدغسې که چا توان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په
تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانې سوال شي په کې نو وخت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټه ورده او مثبت اغیز لري په انسان
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوونو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي د یو کس ته باید تاسو خبر څه وي
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي متاسفانه غي ته زما دا خواهش ده چې او دا مې ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه په زینه بل اخر کوم تاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیدي نو تاسو همیشه یو نوښت ژوندۍ مکوي نو همدا سه چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سم لري همدا سه دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او ډاکټرا راځي ژوندۍ هم دغه سر نوښتونه هم دغه سي نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مدرېږي کوم نن ما یې سکیږم خو بل بخش شروع کړي نو زما خواهش هم ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري او ایس وخت مو مې سکیږي اخر هدف ته رسیږي
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نو وخت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نو وخت ل خپل کور سره پایل کړي دا مېرمن په پایل کې د نو وخت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي
په ژوند کې څه تنوع نه وي په ژوند کې څه بدلون نه وي یو نو وخت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي انسان ستړی کوي زړه له ژوند څخه توريږي که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري نو وخت ته ضرورت لري انسان باید په خپل نو وختګر ووسی کی خصوصا هغه باسواده قشر هغه تل غواړي چې بدلون راولي بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري هغه په اقتصادي برخه کې په ټولنیز په عیسیتي برخه کې د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري او دا چې د انسان پوهه ډېریږي تجربه یې ډېریږي انسان دې ته هڅیږي هڅول کیږي چې دغه برخې ته راغلم کار مې وکړو که دا رقم ته کم که دغه بله ژبه ورسره زده کړم لیسانس مې کړی د ماسټري ورسره وکړم نو دغه په خپل لا نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي په ژوند کې نو وخت راځي د ژوند په چارو کې د انسان په خواصو کې په عادتونو کې په کړو وړو کې په ټولو کې بدلون راځي البته مثبت بدلون راځي کومه نو خودګر اوسي او کومه هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو څنګه نه د سوي یاغه په ټولنه کې ارزښت لري باید کار ورته وسی نو هر انسان په هر برخه کې چې استعداد لري تابن انسان غواړي چې زده کړی وي انسان غواړي چې بدلون ولی د ژوند باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي په ژوند کې بدلون اتمی ده موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال نه د ژوند د بدلیدو په حال کې ده نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خوالی راشي نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نو وخت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خوالی په لور ځي انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی کومه غواړو کوو نه غواړو عمر په مونږه تیریږي سره کوم مونږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو ځوان خولي کو خوشحالي ځان ته را پیدا کو خوشحالي ول منزو سولې ځوان څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو
بله کراسو افغان جنو تا اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناست دي تاسو دی وی ځواني په صفات راتوي چې په خپل کور کې مثلا بدلون لڅنه شروع کیده کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د هیولې له ډیزاین نه لڅنه یو انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې کبیرون هر څور باندې باندې ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پونځونو باندې هر څه ودرېدلې اوس کومه ګورو په نارمل ځوان کې دنجونو ودونه ډیر سوي د ناجوریانې ډیر سوي دي او که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کو بیا هم انسان کولای شي چې پیغه کې یو څه مثبت ځوان ځان ته جوړ کړي ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کوم په مخپل خانه لګي څومره سړی حوصله وکي خو بیا هم په مطالعه سره یو مسلک ته پوزدا کړو سره چې کوس مکتبونه باندې سره رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو سره رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کیږي ترسو چې په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېو کړې چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا استفاده کړئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپله یو کوښښ، یو هڅوه د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا چې دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د په یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو څه په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو. زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه یې راځي، یو کس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو. نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سته، که وغواړو له یوې ذرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کړي، څومره مرسته ورسره وکړي چې له کمو شیانو نه تاسو په دې توانېدلی سئ چې نوښت راولئ؟
مننه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو، بالکل په دې کې کورنۍ اغېز لري، ورور په خور باندې اغېز لري، خور په ورور باندې اغېز لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو بڼې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ، مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه شي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری. محبت دار واج دے